پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې امانه میرسای را سره دی. په دې خبرونه کې زموږ مطالب تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه په عمان کې د څلور اړخیزې غونډې په اړه دي. دغه غونډ نن ترسره کیږي او مخکې تر مخکې په اړه افغانانو خوشبیني ښودلې دي. په دې پروګرام کې به د افغانستان د ولسي جرګې خوشبیني او هم د سیاسي تحلیلګرانو نظر پرې واورو. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ننګرهار چارواکي د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژنې خبر ورکوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي پولیسو له شپېتو زیات شخصي موټر په دې خاطر درولي چې اسناد یې نه و بایومتریک شوي، او د سومالیا په پلازمینه کې د خونړۍ بمي چاودنې د مړو شمیر 206 کسانو ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال د وژنې خبر ورکوي. د دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې په لاندې پچیر سیمه کې تېره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال الهام له خپل یو ملګري سره وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې د نورو وژل شویو کسانو هویت تر اوسه نه دی معلوم. د ننګرهار ولایت چارواکي همدارز وایي چې د خوګیانۍ ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن سهار په یو خبر پاڼه کې وویل چې په تنګي سیمه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دواړو ډلو ترمنځ نښتې شوي، او په ترڅ کې د داعش شپږ او د طالبانو درې وسلوال مړه او درې نور وسلوال طالبان ټپیان شوي. بیان زیاتوي چې داعشیانو د دې سیمې څلور ملکی وګړي هم وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ملي اردو چارواکي وایي چې په روزګان او کندهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت نه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د 215 اتل قولي اردو نن سهار په یوه خبر پانه کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې پوځي عملیاتو په پای کې څلور تنه نور وسلوال ټپیان شوي، او په دې لړ کې درې کړي ماینونه هم کشف او شند شوي دي. لڅه مدیرایس د اتل پنوم پوځي عملیات د کندهار او روزګان ترڅنګ په زابل ولایت کې هم روان دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ترافیکو 12 شخصي موټر په دې خاطر درولي چې اسناد نو بایومتریک شوي. امنیتي مقامات وایي له هغو موټرو چې اسناد نه لري یا تر وخت یا د اسناد وخت تیر شوی وي یا نوی بایومتریک شوی په ځینو حملو کې هم استفاده کیږي. د لوګر امنیت قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی پرون رسنیو ته وویل د موټرو د اسنادو د بایومتریک بهیر پیل شوی چې لومړی پروسه به یوه میاشت دوام وکړي. د لوګر امنیت قومندان وایي موټرو ته د کمپیوټري اسنادو په ورکړې سره به په دې ولایت کې د جرمونو مخنیوی په اسانۍ سره وشي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د شنبې ورځې ټرک بم حمله غندلې ده. په پلازمینه موګادیشو کې د دې پیښې د مړو شمیر لږ تر لږه 206 او د ټپیانو شمیر 300 کسانو ته رسیدلې ده. ګوتریش پرون پر ټویټر په یو پیغام کې وویل د دې حملې له کبله خواشینی شوی او د تروریزم پر وړاندې د یووالي غوښتنه کړې. د دې حملې مسؤلیت که څه هم چا نه دی منلی، خو حکومت په القاعده پورې تړلې افراطی الشباب ډله تورنه کړې ده. چارواکي وایي ښایي د مړو شمیر تر دې زیات شي. د موګادیشو د مدینه روغتون رئیس محمد یوسف حسن رویټرز خبري آژانس ته وویل هغه څه چې پېښ شوي د منلو وړ نه دي. تر دې مخکې ما هېڅکله داسې وضعیت نه و لیدلی. مړي له شماره وتلي، ځینې سوځېدلي وو چې چا نه شو پېژندلی. په همدې حال کې د امریکا، برتانیا او فرانسې مشرانو هم دا بمی حمله چې په سومالیا کې تر ټولو بده تروریستي حمله ګڼل شوې غندلې ده. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد درې ورځنی ماتم اعلان کړی او له خلکو یې غوښتي چې ټپیانو ته وینه ورکړي. امریکایي چارواکو له عراقي او کورد ځواکونو غوښتنه کړې چې د یو بل پر وړاندې له نورو پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له دې مخکې راپورونه خپاره شوي وو چې د عراق دولتي ځواکونو کرکوک ښار ته نږدې له کورد جنګیالیو سره د توپونو ډزې تبادله کړي دي. دا شخړه وروسته له هغه شوې چې عراقي ځواکونه د سترو عملیاتو په لړ کې د کردانو د سنګرونو په وړاندې مخکې ولاړل. د امریکا دفاع وزارت پرون ناوخته وویل چې په سیمه کې ټول اړخونه باید د داعش سخت دریزې ډلې لخوا پر پیښ ګډ خطر تمرکز وکړي او د عراق د خلکو ترمنځ د کړکېچ له زیاتولو ډډه وشي. د وزارت ویلي چې د یو واحد عراق ملاتړ ته ادامه ورکوي. دغه راز د عراق د فدرال حکومت او د عراق په شمال کې د کردانو کورواکي سیمې د رهبرانو ترمنځ د شخړو د مخنیوي لپاره خبرې اترې تر ټولو غوره لار ګڼلې ده. او په اتریش کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو د نتیجو اټکلونه ښیي چې د دې هیواد د خلکو محافظه کار ګوند د ګټلو په درشل کې دی. د دې ګوند مشري د بهرنیو چارو یو 1.5 کلن وزیر سباستیان کورس کوي. د سورا په نوم د انتخاباتو د یو څارونکو سازمان په حواله د خلکو محافظه کار ګوند په سلو کې 1.5 او د ازادۍ هی اړخي ګوند په سلو کې څه کم 1.5 رایې ګټلې دي. دواړو ګوندونو خپل کمپاینونه د مهاجرت او اسلام په اړه پر اندېښنو متمرکز کړي وو. له ازادۍ راډیو مو خبرونه واورېدل.
خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. تفصیلی زموږ پر وپاڼه هم کتلی سی پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. دوستانو لکه چې وړاندې مې ویل، نن د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته ورلمخه خوشبیني ښودل سوي دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوشبیني دلیل دا وایي.
دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې مخالفین جوړ دي، دوی لپاره د یو فشار شاله ګڼم.
د هم دی غونډې د شی پایلې په اړه سیاسي تحلیل ګران څوي انتظار خادم په دې نظر دی.
نو نوې اجنډا، نوې زمان، نوې مکان او د ټولو هیوادونو نوې نوې دریځ دی باید چې ځنه شي د افغانستان د نوې قضیې لپاره د حل لار وباسي.
د هلمند نادلي ولسوالۍ د عملیاتو په اړه به مو هم خبر کوو. په نړیوالو مطالبو کې اوري چې د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزي حکومت او کردانو ترمنځ نښتې سوي دي او امریکا له دواړو خواوو غوښتي چې د جګړې له پراخېدو ډډه وکړي. په دوهم نیمایي کې هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. وسمرزو ته خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی په عمان کې د سولې له څلور اړخیز غونډې هرکلی کوي او د دغه غونډې پایلو ته خوشبیني څرګندوي. د دغه جرګې دوهم مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان پلاوی به وتوانیږي چې په دغه څلور اړخیز ناسته کې هغه وسلوال مخالفین چې د ګاونډیو هیوادونو ته د ګاونډیو هیوادونو څخه تمویلېږي د تمویل لار پرې وتړي. د غونډې د عمان په پلازمینه مسقط کې کېږي. د نور تفصیل لپاره ناجیه سپیر سره هم داوس د کابل په سټډیو کې د ناجیه سپی ک تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکې په دې اړه چې په دې غونډه کې چینن پیلې دون کې د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی څه ډول خوشبینی شوتل ده.
بله ډیر مننه فریبا جانې. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی نن ویل چې په عمان کې د سلور اړخیزې ناستې لپاره د هغو هیوادونو لپاره د فشار یوه وسیله ده چې له ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته دا یو ښه فرصت دی تر څو د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه مرسته وکړي. خبروي چې په دې برخه کې د خغلی احمدزی خبري وورو.
دا یو تلای چانس پاکستان لپاره دا او باید له دې ناخه چانس پورته کی او صادقانه عمل وکړو. هر هغه کونډه چې افغانانو لپاره د ټولې او د ښه خبرې یو هغه موږ خدمت کړم درو او په خصوص دا غونډه چې په دې کې دوه د موږ استراتیژیک دوستان چې امریکا دا او چین هم لیواله د صلح ته هغه په کې موجوده. نو زه دا د خارجي فشار په هغه مخالفي هیوادونو باندې چې مخالفین جوړ دي، دوی لپاره د یو فشار ښه اله ګڼم.
د سولې د غونډه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استادیو په حضور کې نن دوشنبه د عمان په پلازمینه کې ترسره کیږي. په سلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پرې بحث شوی و. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی سلور اړخیزه غونډه د 2018 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې وه. ریوټرز خبري اژانس بیا تیره چهارشنبه د دوو طالب چارواکو په حواله ویلي چې که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وي، د رهبري شورا د پریکړې له مخې د دوی استازي به په دې غونډه کې برخه وانخلي. همدارنګه بیا د افغان حکومت اجرایه رئیس د عمان ناسته مهمه بللې ده او ویلي چې دا به یوه ښه نتیجه ولري. په همدې حال کې بیا د پګواش نړیواله موسسه چې ډېر کله د وسلوالو طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو کوربوا وای چې د سولې د غونډه هغه مهال نتیجه ورکوي چې طالب استادی هم پکې حضور ولري. په کابل کې د دغې موسسې یو غړي محمد یوسف افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مهمه خبره دا ده دغه ناسته کې د طالبانو غړي شتون نه لري او طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. حکومتونه به کوشش وکړي چې طالبان دې صحنې ته داخل کړي او که چېرته نه وي نو بیا موږ د دې نه هیڅ قسمه نتیجه لاسته نه شو راوړلی. که چېرته خبری بین الافغانی وی او طالبان، افغان حکومت خپل وګړي د طالبانو سره خبري وکي او سره کینی، په فکر کوم طالبان به موقع ورکي. موږ ډېر ښه نتیجه درو د افغان بین الافغانی مذاکراتو. مثلا افغان حکومت د حزب اسلامي سره خبري وکړي او اماغه و چې خپایلې ودرول، اوس موږ حزب اسلامي په کابل کې وینو په سیاست کې اشتراکي برخه اخلي.
خو د افغانستان د سولې عالی شورا تر دې وړاندې ویلي چې دا ځل دغه غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره دا غونډه کیدای شي متفاوته ثابته شي. بلې فریبا جانې.
بله ډېر زیاته مننه کوم ناجیه صاحبی. دوستانو واموریدل چې د افغانستان ولسی جرګې په عمان کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کړی دی. بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپوهان د عمان په پلازمینه مسقط کې دې غونډې ته هیله مند دی. له دې ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید افغان حکومت پر پاکستان فشار راوړي څو وسلوال طالبان د سولې مخامخ خبرو ته چمتو کړي. له ښاغلي خاتم سره د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان کړه او په سر کې د دې غونډې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتنه کړه.
نو یو تر ټولو مهم ارزښت دا دی چې د ټول هیوادونو یو بل سره کېني. دویم اساسي مسله دا ده چې په سیمه او نړۍ کې تحولات رامنځته شوي دي. امریکا د پاکستان د بارنوي تعریف پیدا کړی دی، افغانستان جدیت حاصل کړی دی، چین غواړي چې په سیمه کې خپل نقش بارز کړي او دا ټول د دې باعث ګرځي چې یو له بل سره نوي الفاظ وکاري او یو د بل پر وړاندې باندې داسې دریځ خپل کړي چې بخوای سابقه نه و. نو نوي اجنډا، نوي زمان، نوي مکان او د ټولو هیوادونو نوي نوي دریځ د دې باعث ګرځېدل شي د افغانستان د نوي قضیې لپاره د حل لار وباسي. په عمان کې چې کوم دغه بحث روان دی دا د افغانستان لپاره سرنوشت دی. دنیا کې حالات بدل شوي دي، مګر دا چې په افغانستان کې دغه درایت موجود چې څنګه لستو فرصتونو استفاده وکړي او څنګه افغانستان ته سلحه راولي.
خادم صاحب داسې ویل کېده چې د طالبانو استازي به په همدغه غونډه کې ګډون کوي، خو اوس ویل کېږي چې دوی ورکه نسته، یعنی د غونډې په محتوا باندې ناوړه تاثیر نه چي.
نو بهتره خبره دا ده چې اول د افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ترمنځ دغه تفاهم ایجاد شي، افغانستان ته د جګړې اصول لپاره داسې دقیق تعریف رامنځته شي چې ټول اړخونه ته د منلو وړ وي، او درېم اساسي مسله دا ده چې که د افغانستان صلح رامنځته کېږي نو هېڅ هېواد پکې منځوي کېږي نه، تاواني کېږي نه. په دغه لویو مسایلو باندې چې کله بحث وشي نو دویم پړاو به دا وي چې هغه میکانیزم د مصالحې او د مذاکراتو باندې بحث وشي، او درېم اساسي مسله دا ده چې طالب سره مخامخ مکینی او بیل دې چې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت ویل چې بي قید او بي شرط د افغانستان صلح باید رامنځته شي او طالب باید خبر کېني، دا اصلا غیر منطقي دریځ دی چې د افغانستان حکومت له دې وروسته باید پر هغه الفاظ او هغه استعاري او تشبيهات ونکاري. نو کله چې افغانستان حکومت او پاکستان په خپل مسؤلیتونو باندې پوه شي او امریکا او چین په خپل نقش باندې پوه شي، له هغه وروسته به طالبان سره ناسته کټه کوي. زه باور لرم چې په اوسنیو حالاتو کې او په دغه کانفرنس کې طالب ناست وي ترګټ به تاوان ډېر وي.
افغان حکومت باید په همدغه غونډه کې کوم مهم مسایل مطرح کړي او په څومره جدیت سره مطرح کړي تر څو پورې راتلونکي غونډه لپاره زمینی برابر شي او ګټه ترلاسه شي؟
یو تر ټولو مهم مسله دا ده چې کوم شکایت چې موږ له پاکستان لرو او کوم هغه سهلنګارۍ او غفلتونه چې امریکا او چین د افغانستان د سولې په اړه باندې کړي دي، دا باید په ډېر منطقي او سړو مغزو باندې بحث شي. دویمه اساسي مسله دا ده چې هر هیواد باید خپل مسؤلیتونه واخلي، دغه مسؤلیتونه باید کاغذ پر مخ باندې وي. دریمه اساسي مسله دا ده چې د راتلونکو کوم سټیپونه چې دي د هغه لپاره باید ډیډلاین یا ضرب الاجل وټاکل شي. او څلورم مسله دا ده چې په راتلونکي کې که چېرته وکړی شي چې وار د مخ اجنډا جوړه شي، دا به هغه څلور اساسي مسایل وي چې افغانستان حکومت وکړی شي ترلاسه کړي، نو د دې کانفرنس یو تر مهمو ټولو مهم لاسرونه به وي.
د نړیوالو چارو افغان کارپو انتظار خادم و دوستانو تر دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا هم ویلي و چې په مسقط کې جوړېدونکو غونډه کې دای سي متفاوت ثابت سي. نور راپورونه په نورو خبرونو کې هم درته لرو، خو اوس د یوې لنډې وقفې وروسته ورځو اقتصادي خبرونه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له مرزي احمد سید خاورو.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سکل په لومړی شپږمیاشت کې 2.2 میلیارد افغانۍ زیات او ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت وایي نجیب ننګیال نن ازادي راډیو ته ویل دغه رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د نوموړي په خبره د کال تر پایه به څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید لاسته راشي چې تیر کال دا رقم 14 میلیارد افغانۍ و.
خلاص نه دی، 8 میلیارد او 800 میلیون افغانۍ سکل عواید دي.
ښاغلی ننګیال وایي چې دوی دغه عواید د مخابراتي خدمتونو او افغان پوست له لارې ترلاسه کړي دي. تکل شوی په کابل کې تراتلونکو 2 ورځو پورې د کرنیزو توکو 19 نندارتون جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل په دغه 3 ورځني نندارتون کې به په سبا د 260 غرفو کې د 40 ولایتونو کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارۍ ته کېښودل شي. نوموړی وایي چې دغه نندارتون هر کال د کرنیزو توکو د حاصلاتو له راټولولو وروسته جوړیږي. د خبره د دغه نندارتون په پای کې به د افغان سوداګرو ترمنځ ځینې تړونونه هم لاسلیک شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1780 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 480 افغانۍ.
له مرزي احمد څخه مننه کوم. دوستانو سم یو نړیوال موضوع ته ورځو. د عراق په کرکوک ولایت کې د عراق د مرکزی حکومت او کردانو ترمنځ نشته سویدي او امریکا له دوړو خو غوښتي دي چې د جګړې لپاره خېدو ډډه وکړي. ولې د عراق حکومتي ځواکونه او کردان چې دوړه د داعش پر ضد متحدان ول اوس په خپل منځ کې د یوې لوی جګړې په درشل کې دي. اسمت سروان را سره په سټوډیو کې د یو همدا موضوع تعقیب کړی دی. سروان صاحب شرح خلاص که اول دا وایي چې د کرکوک اهمیت په څه کې دی؟
مننه. کرکوک یو داسې ولایت دی چې بیلابیل قومونه پکې اوسي او زیات اهمیت یې په دې کې دی چې تیل او ګاز لري. کرکوک ښار څه باندې 1 میلیون نفوس لري چې د عراق په ښارونو کې یو له سترو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د عراق د کردستان مشران وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو په ټول پښتنه کې خپلواکۍ ته رایه ورکړه او د دې معنی دا ده چې د دې سیمې اوسیدونکي غواړي چې د کردستان برخه اوسي، خو د عراق مرکزي حکومت دا نظر بیا نه مني.
بله، نو په دې برخه کې د امریکا دریسته دی ځکه چې دواړه خواوې ورسره متحد دي.
د امریکا حکومت له دواړو خواو پکلکه غوښتي چې جګړه ونه کړي، ځکه چې دوی د دوی ترمنځ اختلاف به د داعش په ګټه تمام شي چې تازه په عراق کې ماته کړې ده. د امریکا پوځ ویلي چې د متحد عراق ملاتړ کوي او د دواړو خواو لپاره پکار ده چې مشکل په خبرو حل کړي. امریکا دا هم ویلي چې په عراق کې د کردانو او مرکزي حکومت ترمنځ د جګړې مخالف ته او په دواړو ژغ کوي چې د عراق د ثبات د نه خرابېدو لپاره له جګړې ډډه وکړي.
دواړه خواوی یعنی هم کردان او هم د عراق حکومت د داعش پر ضد متحدان ول، څه سبب سول چې دوی اوس په خپل منځ کې دومره مخالفت سره؟
وروسته لدی چې د کردستان سیمه ایز حکومت د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وکړه، او ستاسو په یاد وي چې د دې ټول پوښتنې هم د عراق حکومت او هم د عراق ګاونډیو سخت مخالفت وکړ. د عراق حکومت په ځانګړي ډول د ټول پوښتنې سخت حساس کړ. د عراق حکومت کرکوک د کردستان برخه نه ګڼي، خو کردان بیا اصرار لري چې دا سیمه په کردستان پورې اړه لري. دواړه خواوو د کرکوک شاوخوا ته ځواکونه او درنې وسلې وړي دي. لومړني راپورونه وایي چې په نو سیمو کې دوی پر یو بل ډزې کړې دي. عراقي او کورد سرچینی وایي چې تیر شپه د عراق حکومتي ځواکونو د کرکوک د تیلو د حوزو او هوایی اډې لور ته پرمختګ پیل کړی دی. د عراق د پوځ یو قومندان ډګر جنرال سالی الکنانی رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دوی د ځواکونو هدف دا دی چې د کرکوک د کی یو په نوم هوایی اډه ونیسي. د عراق دولتي راډیو تلویزیون ویلي دي چې پوځ د کرکوک په شاوخوا کې پراخې سیمې نیولې دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
سم شخله اساتی رادیو اوری د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې عملیات پیل سوی دی. چارواکي وایي یاد عملیات به تر هغه روان وي چې نادلی په بشپړ ډول تصفیه سوی نه وي. د فرانس وکونو سره په دې عملیاتو کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي ځواکونه مرسته کوي. زموږ همکار الیاس دایی دغو عملیاتو ته ورغلی دی او په اړه یې نور حال راکوي چې د جګړې د سیمې څخه یا د عملیاتو د سیمو څخه په یوه ژغ پیلېږي.
د نادلی عمرجی دولار ته چیرمه پر یو لوړ مخابراتي ټاور باندې لا هم سپین بیرغ رپیږي. په سلګونو سرتیرو او ګڼ شمیرام وی ټنګونو شاوخوا سیمه نیولې دي. د بهرنیو ځواکونو په چې هلیکوپټر په هوا کې ګرځي او په نادلی کې د طالبانو پر یو شمیر مرکزونو بمونه اچوي. د 215 میوند کول اردو درستیزوال ډګروال اصحاب الدین روشان د تاریخ نور په وڅنډ کې ازادي رډو ټول مقاومت وجود نه لري او حکومتي سرتیرو ته تلفات نه در رسیدلي.
تر دې دمه پورې منګه د ولسوالۍ غاصلي لاره چې پوخ دمبر ده د مخلص کړل او دشمن ته موډیر تل درانه تلفات واړول. د افغان ځواکونو تلفات پزل د خدای د هیڅ نه لرو، فقط زمونږ درې سرتیري ډیر ساتي زخمی شوی دي. هغه په لومړی ورځ باندې
د ورستلې وکاله لومړی ځل دي چې سرتیری او رسنۍ د نادلی او تاریخ نور د یو شمیر سیمونه لیدنه کوي. شاوخوا کورونو کې ترکشونه جوړ شوی دي. سړک د ماینونو د چاودونو لامل ترنیم ډیر وران شوی دی. سړک ته د نږدې کورونو څخه ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو د تیریدونکو ټانګونو سیل کوي. په هلمند کې د 1515 بوست زون اړوند د انجینری د ډلې مشر بهادر وای دندې سخت ده. امکانات او امتیازات نه لري، خو په یوازې سره په دریو ورځو کې وصول شل کړي مینونه کاشف او شن کړي دي. هغه چې د سرحدي پولیسو پتلون پتن ببر سر تلواری ژغې دی، ازادي راډیو ټول مینونه پلاس او بیلچر کاږي.
په هلمند ولایت کې چې د ټیم انجینری چې دی به څلرش دی دونه نستنو زده 1515 زون سره غلایم. د اردو ټیم انجینری را سره دی په زور د خدای مشخله پر کوي، خو بیا هم د ولر مقامو سره دغه ایله لرو چې د هلمند ولایت د ټیم انجینری سره یو څه کومک وکي. امتیاز نه لرو دغه یو ماشت چې را رسیدي کوس امتیاز مو درلود تر دغه مولا ډیر خارق شل خوښ امتیاز نه لرو.
دا ورسته لناوی ولسوالی پراخ عملیات چې د مسولینو په خبره ترغه به دوام وکړي چې یا د ولسوالی تر دولتي حاکمیت لاندې راسي. په هلمند کې د سرحدي پولیسو د څلورو ملي سرپرست سمونوال عبدالقادر رته د نادلی او شاوخوا سیمو د اهمیت په اړه وویل.
دا سیمه البته د دریم او زیله لپاره د ټول هلمند شهر لپاره ډیر مهمه و چې د مرجه ولسوالی د نادلی ولسوالی د ټول عبور و مرور ترافیکی لار او البته ډیر مهمه لار. البته
سمونوال عبدالقادر طالبانو ته د درنو طرفاتو د اوشتو ادعا کوي خو طالبان یې نه مني. د طالبانو یو ویاند کار یوسف احمدی پر خپل ټلګرام لیکلی دی چې په لشکرګاو نوی ولسوالۍ کې په دوو جلا جلا پیښو کې څلور سرتیری د لیزري ټوپکونو په واسطه وژلي دي خو دولتي مسولینو نه مني.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو وسم اکرام الله اکرام ته ورځو چې د کابل ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. دغه ورځپاڼو تر ډیره په عمان کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیز غونډې په اړه تبصرې کړې دي.
د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په عمان کې د افغانستان د سولې پاړه د سلور اړخیزی نننی غونډې پاړه یو شمیر مطالب لیکلی دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د عمان په ناسته کې د سلورو هیوادونو امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه به خبري وکړي. ورسپانه لیکي په دې ناسته کې باید پاکستان ته وویل شي چې د کویټ او پیښور شوراګانې او حقانی شبکه د دوی لخوا لوبول کیږي. اسلام آباد په افغانستان کې د ټولو ورانکارو اعمالو طرح کوونکی دی او افغانان اوس په دې ښه پوهېدلی دي. د سرمقاله لیکونکي په باور پاکستان د دې پر ځای چې واک ته د طالبانو د رسیدو خوبونه وویني په کار ده چې یو معقوله لار وړاندیز کړي چې د سرمقاله لیکونکي په خبره هغه د سولې خبرو ته د طالبانو کینول او اوربند دی. هیواد دولتي ورسپانې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دا څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې مخکې غونډو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په سرمقاله کې راغلي پاکستان په تیرو څلور اړخیزو غونډو کې په خپلو ټولو ژمنو پخې ایښې دي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان مرکچیان واک او اختیار نه لري او هره پرېکړه د هغه هیواد د پوځ او سارګري ادارې لخوا کیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي ژمی راغی او د سولې بازار تود شو. په سرمقاله کې راغلي پاکستان هر کال د ژمی پر رسیدو سره افغان چارواکو سره لیده کاته کوي، وایي چې د سولې لپاره باید سو اړخیزې غونډې جوړې شي. سرمقاله لیکونکي لیکي ازمایل باید ونه ازمایل شي. افغان دولت په وار وار د داشان سیاسي لوبو دوکه خوړلې، اوس ورته لازمه ده چې د ژمی له سړو نه په استفادې سره د طالبانو لخوا نیول شوې ټولې سیمې باید بیرته راخپلې کړي. په سرمقاله کې راغلي په عمان کې څلور اړخیزه ناسته د سولې لپاره لارې جوړولو ته ښه ده، خو د افغانستان اقدام به د پاکستان د غولونکو سیاستونو په وړاندې لا ښه اقدام وي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
ګران یم د کندهار ژړې ولسوالۍ د سنځري د کلي سره. زما د ډاکټر عبدالله او اشرف غني سره دا خواهش دي چې پار بچیان کې دا کشران الکوانی که په نور پولیس کې دی دي زیات تر ژر راوباسي. دوی څه ډېر ناوړه ګټه اخیستل کېږي، په نشو اخته کېږي، نور ناوړه کارونه سخته کېږي. نو دوی دي درس ووایي، تعلیم دې وکړي، د مور پلار خدمت یې وکړي.
شریف الله سهار یم د زابل ولایت څخه تاسو دا پیغام پرېږدم. غوښتنه مو د افغانستان له ټولو لوړو مقاماتو څخه دا ده چې دغه یو عمده مشکل پاته ده په افغانستان کې، چې هغه عمده او لوی مشکل دغه ده، دغه د کوزو او غدو دغه ولورونه ډېر خراب او بد رواج هیله ده چې دغه رفع کړي او دغه مشکل ورک کړي. افغانان بهرنیو هېوادونو ته سفرونه کوي، دغه ولور یا دغه پیسو د پرې کولو لپاره ځان له مرګ سره مخامخ کوي. هیله ده چې مقامات د افغانستان رئیس جمهور او داسې نور لوړ مقامات په دې کې بدی کار وکړي او د افغانانو لپاره غټ سهولت دا ده چې دغه بد لامل ورکړي او افغانان نور وسا چې د نور ملکونو څخه راوګرځي.
ناجم احمد ابراهیم له کوټه غزخه. کوم چې په نادرا کې ماجرو ته کارتونه جوړیږي، دا کارتونه نه جوړیږي، دا روپۍ غواړي، د نفر پر سر باندې 3000 روپۍ غواړي، د 1000 روپو څخه 300 تراله. نو خلک ناست دي، نه وار رسېد، نه نوبت رسېدې، درې درې سوه پر نفر باندې غواړي. پرون نه زموږ په کلي کې کلیوالو اتیا نفره سره ټول شوي وو، ولې چا سره خبر کړی ده درې درې سوه روپۍ څخه غواړي.
دوستانو ته یو شمیر افغانانو نظرونه مو واوریدل. که تاسو غواړئ د ازادي راډیو خبرونه زموږ پر وی پاڼه هم وګورئ، کولی سئ ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org ته ورسی. ورزو د ساينس نړۍ ته. ځینې څېړونکي وایي چې د برېښنا د تولید لپاره یې نوې لارې چارې موندلې. دغه لارې چارې څه دي؟ نور بل اسمت سره خبرو.
دوه امریکایي څېړونکو وایي چې د اټلانټیک سمندر په شمال کې د هندستان د خاورې همره ساحه کې دومره بادي برېښنا تولید کېدای شي چې د درستې نړۍ د برېښنا اړتیا پوره کړي. د دغو امریکایانو څېړنه چې په کمپیوټر کې د خپلې پروژې طرحه چمتو کړې ده ښیي چې د اټلانټیک سمندر په شمالي برخه کې د هند د خاورې په اندازه د بادي برېښنا ستره پروژه به احتمالا د ټولې دنیا لپاره کافي وي، که څه هم دا ستره پروژه به له ګڼو ستونزو او چیلنجونو سره مخامخ وي. د امریکا د کارنګي موسسې د دوو څېړونکو د محاسبې پر اساس د دې بادي پروژې مساحت به 3 میلیون کیلومتر مربع وي چې د هند همره ساحه ده، او په دې کې به د کال 3 تتراواټه برېښنا تولیدی شي. د ټولې نړۍ اوسنۍ مصرفېدونکې برېښنا تر 3 تتراواټه زیاته نه ده. د څېړونکو په کمپیوټري طرحه کې داسې ښکاري چې هر بادي توربین به هر متر مربع ځای کې د هغو توربینونو چې په وچه یا مځکه کې درول شوي 4 برابره زیاته برېښنا تولیدوي. دوی باوري دي چې که د اټلانټیک سمندر په شمال کې له موجودو بادونو د برېښنا د تولید لپاره کار واخیستل شي، په نړۍ کې به د برېښنا د کموالي ستونزه پاتې نه شي.
او په دې سره 12:30 سوې د کابل په وخت زما همکار احمد تکل راسره په استودیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار ولایت چارواکي د پچیراګام لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي ولسوال الهام او د نهو نورو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت چارواکي همدارز وایي چې د خوګیانیو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له دواړو خواوو شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ملي اردو چارواکي وایي په روزګان او کندهار ولایتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې د دولت 9 وسلوال مخالفان وژل شوي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي پولیسو 2 شخصي موټر په دې خاطر درولي چې اسناد نه و بایومتریک شوي. چارواکي وایي له هغو موټرو چې نوي بایومتریک شوي په ځینو تروریستي حملو کې کار اخیستل کېدای شي. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د ورمو ورځنۍ ټرک بم چاودنې د مړیو شمېره 206 او د ټپیانو شمېر 300 کسانو ته لوړ شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ نورو رهبرانو د سومالیا دا حمله غندلې ده، او امریکایي چارواکو له عراقي او کوردي ځواکونو غوښتنه کړې چې په کرکوک ښار کې د یو بل پر وړاندې له نورو پرونکو اقداماتو ډډه وکړي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو، تاسو کولی سئ د دغو خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر وی پاڼه هم وګورئ او ویلولئ په تمو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس هم د ژمنې سلسم 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاو د نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت سرکړ په افغانستان کې د کوکنارو د کښ پر ډیروالي اندیشنه شولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې روقیه اجازه وړاندې کوي.
کابل ښار کې اته تنه د هیروینو جوړولو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل دا اته تنه د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو ریاست کارکونکو د کابل ښار په 4 مناحیه پورې اړوند د تایمنی پروژې په سیمه کې نیولې دي. له دې کسانو سره 40 لیټره تیزاب هم نیول شوي چې د هیروینو په جوړولو کې کاریدل. له نشي موادو سره د مبارزې په 2 ورځنۍ ناسته کې چې د سیمې هیوادونو کارپوهانو برخه پکې درلوده، له نشي موادو سره د مبارزې پر عملي کېدو هوکړه وکړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال عثمان فروتن د دې 2 ورځنۍ غونډې په پای کې آزادي راډیو ته وویل د سیمې کارپوهانو د قانون د تنفیذ، معاشیت بدیل، د معتادینو درملنې او نړیوالو قاچاق کوونکو د نیولو په اړه د معلوماتو شریکولو په برخو کې د همکارۍ پر څرنګوالي بحث وکړ. په دې غونډه کې وړاندې شوې طرحې د ټولو هیوادونو د اړوندو چارواکو لخوا تایید او پریکړه وشوه چې له دې طرحو څخه به د سیمې په کچه یو ستراتیژي جوړوي.
نشسته سه جانبه، چهار جانبه،
او درې اړخیزو، څلور اړخیزو او څو اړخیزو غونډو کې چې د سیمې هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو د مشرانو په ګډون جوړیږي، په هغه کچه به هم پر عملی اړخونو بحث وکړو او یو عملی پلان به ورته جوړ
کړو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د تاجکستان، ازبکستان، روسیې، ایران، چین او هند استازو ګډون درلود. او د ونې ورسته پیښه دا ده چې پولیسو په نیمروز ولایت کې د نشه یي موادو یو کارخانه ویجاړه کړې ده. د نیمروز ولایت امنیه قومندان غلام جیلانی ابوبکر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کارخانه د ولایت په مرکز پورې اړوند د ماجرابات په سیمه کې فعالیت کاوه او نشه یي مواد به یې د معتادینو په واسطه پر نورو معتادینو په پرچون ډول خرڅول.
2.5 کیلو تریاک، 1.4 کیلو هیروئین، 300 گرامه شیشه او 200 پایپونه چې معتادین یې د نشې پر مهال کاروي نیولی او په دې تور یې د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو تن هم نیولی دی.
د دې کارخانه خاوند پولیسو ته په خپلو لومړنیو څېړنو کې منلی چې نشې مواد یې په مستقیم ډول پرچون خرڅونکو ته رسول.
رقیه علیزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشي مواد پر ضد د مبارزې وزارت سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر ډیروالي اندیښنه شولې ده.
موضوع امنیتی امروز خیلی یکی از چالش‌های بزرگ
نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه ناامني ده.
په یو راپور کې به وارو چې د کابل په اکثرو پارکونو او میلزایونو کې خلک د معتادینو لخوا زورور کیږي.
جای مشخص
ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو خپل پودر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه له ډاکټر سمرالدین زاده سره مرکه لرو.
2290 پیښې چې دي په دغو کې 922 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچاوي باندې اخته دي.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې شاید د نورو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت زیات شوی وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د پنځشنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته د خپلو درو کلونو بریاو په لړ کې دا هم وویل چې تر اوسه په دې برخه کې د دوی سروې نه ده نهایي سوې. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې تروریزم له نشه یي موادو سره مستقیمه اړیکه لري، تر څو چې په افغانستان کې نشه یي مواد له منځه نه وي تللي جګړه به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر وای د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ستراتیژي د پلي کېدو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ نامنی ده. سلامت عظیمي چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د تیرو درې کلونو د لاستراوړنو په اړه له خبریالانو سره معلومات شریکول وویل که څه هم د 2010 میلادي کال د کوکنارو د کښت په اړه راپور نه دی بشپړ سوی، خو ممکن د تیر کال په پرتله روان کال په دغه کښت کې زیاتوالی راغلی وي.
موضوع امنیتي امروز خیلی یکی از چالش های بزرگ
هغه وای نن ورځ د مخدره موادو پر ضد مبارزې د پلي کېدو پر وړاندې لوی خنډ او ستونزه نامنی ده. د کښت د ارقامو په اړه باید ووایم چې تر اوسه د 2010 میلادي کال د کښت په اړه سروېګانې نه دي بشپړې سوې، خو ممکن په دغو ارقامو کې زیاتوالی راغلی وي. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې د 2010 کال په راپور کې ویل سوي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د تریاکو په حاصلاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. د دغه پدیدې اصلي عوامل نامنی په ګوته سوي ده. د افغان حکومت چارواکي هم په دې باور دي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق په افغانستان کې د جګړې د تمویل اصلي سرچینه ده. د راپورونو په اساس افغانستان دا مهال د نړۍ 15 پټه په سلو کې مخدره مواد تولیدوي. کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو 14 کلونو کې له افغانستان سره د مخدره موادو د له منځه وړلو لپاره میلیونونه ډالره مرستې وکړې، خو دغه مرستې نه دي توانېدلې چې د مخدره موادو په مخنیوي کې ګټورې اتمامې سي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وایي د نړیوالې ټولنې هغه مرستې چې له افغان حکومت سره د مخدره موادو د له منځه وړلو په برخه کې کړلې صفر ته رسېدلې دي، چې دغه مسلې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه ستونزمنه کړې ده. په ورته وخت افغان کارپوهان وای طالبان داعش او القاعده له مخدره موادو سره مستقیم اړیکې لري، تر هغه چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د مخدره موادو پر وړاندې د هر ډول ستراتیژي پلي کېدل به له ناکامۍ سره مخ وي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد حاضره په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مواد مخدر تروریسم القاعده
هغه وای مخدره مواد له تروریسم سره نږدې اړیکې لري او یو دبل مرستندوی دی. تر هغه چې افغانستان په امنیت کې خوالې رانسی، ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې رانسی، موږ به د مخدره موادو په برخه کې لاستونزو سره لاس او ګریوان یو. هغه له حضرت زیاتوی مخدره مواد نه یوازې افغانستان ته بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ ته هم زیان رسولی. د نوموړي پوینه د دغه پدیدې د لمنځړلو لپاره د افغانستان سیمې او نړۍ ګډې مبارزې ته اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې دوی د شهر په تفریحي ځایونو، پارکونو او ورزشي میدانونو کې د نشیانو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي پارکونه او میرزایونه د محتاجونو او بیلارو ځوانانو په اړه بدل شوي، خو اړوند ادارې جدي پاملرنه نه ورته کوي. هاخوا د عامې روغتیا وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کایش د قضا رئیس شاپور یوسف وایي چې په کابل او ولایتونو کې د محتاجونو د درملنې لپاره ټول مرکزونه فعال او د سلګونو محتاجونو درملنه پکښې کیږي، خو دوی د حق نه لري چې محتاجین په زوره د درملنې مرکزونو ته بوزي. په دې اړه عبادالله هنازی راپور لري.
د کابل د نوی ښار تفریحي پارک، دغه پارک د کابل په زړه کې یوازینی دولتي پارک دی چې په خوا به ورته د ښار له ګوټ ګوټ څخه کورنۍ او ځوانان د تفریح لپاره راتلل، خو اوس د نشایانو او بیلارو ځوانانو اډه ده. پارک ته له ننوتلو سره سم د چرسو بوی احساسیږي او د پارک هرې خوا ته د ونو تر سیوري لاندې یو یا دوه معتدین په نشه کولو بوخت دي، خو څو ګامه هاخوا بیا څو نور ځوانان مطالعه کوي. دریشت کلن ځوان محمد وسیم دلته د مطالعې لپاره راغلی. دی وایي چې په پارک کې معتادین او نور بیلاری ځوانان ذهن نارامه کوي او مطالعې ته یې نه پرېږدي.
زه د نوی ښار پارک ته د درس ویلو لپاره راغلی یم. دلته پوډریان هم راځي، چرسیان هم راځي، هر ډول خلک راځي. د چرسو او پوډرو بوی هرې خوا ته احساسیږي. له دې امله مې ذهن نه آرام دی او مطالعه نشم کولی.
درس خواندن نمیتونستی.
کاکا اجازه هستم برایتون صحبت کنم؟
د پارک په یو بل څنډه کې 25 کلن عبدالرؤف پر څوکۍ ناست دی. دی چې تر 23 کلو مهاجرت وروسته خپل هیواد ته راستون شوی وایي د خپلو تیرو یادونو د تازه کولو لپاره د نوي ښار پارک ته راغلی، خو اوس په دې پارک کې هغه پخوانی ښکلا، خوشحالي او سکون نشته.
پارک بسیار خوب، پارک ما جوان بدیم.
دا پارک په خوډه ښکلی وو، موږ ځوانان وو نو دې پارک ته براتلو، خو اوس دا پارک ډیر خراب شوی او څوک یې وضعیت ته پام نه کوي. هرې خوا ته د چرسو او سګریټو بوی احساس کیږي چې تر څو بنه حالي
سیګار خو تا کای به شکل بشه.
دا یوازې د کابل د نوی ښار پارک نه دی چې د نشیانو او بیلارو ځوانانو لپاره په یو خوندي ځای بدل شوی، بلکې د وزیر محمد اکبر خان پارک، زرنگار پارک او د دهبوري پارکونه هم همداسې ناوړه حالت لري. پر دې سربیره د کابل د قرغې بند چې پخوا د کورنیو لپاره د میلې او تفریح خوندي ځای بلل کېده، اوس له ورته برخلیک سره مخ دی. همدا ډول په کابل کې حضوري چمن نومي ورزشي ځای هم د معتدینو د اوسېدو له ځایونو څخه بلل کېږي چې ورزشکاران او د لوبو نندارچیان یې له یو شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. په پارک کې له یو شمېر کسانو سره تر خبرو کولو وروسته مې وغوښتل چې له ځینو معتادینو سره هم خبرې وکړم، خو د ازادي راډیو د مایک له لیدلو سره دوی له سیمه څخه تښتي. خو د پارک په یو څنډه کې یو معتاد ځوان چې له نورو معتادینو څخه بیل شوی او یوازې په نشو کولو بوخت دی، راته اجازه راکوي چې ورسره خبرې وکړم. دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی وایي د ځای د نشتوالي له وجې دې پارک ته راغلی، او آن دا چې نشه یي مواد هم دلته ترلاسه کوي.
ټاکل شوی ځای نه لرو، نو ځکه دلته راځو خپل پوډر څکو او بیرته ځو. هلکانې راوړي ګرام په 300 ورکوي، دلته یې موږ ته جوړوي، موږ یې په 40 روپۍ اخلو.
تر دې مخکې کابل ښاروالۍ د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ پلان درلود چې د نوي ښار پارک په ګډون یو شمېر سیمې له سګرټ څکولو یا دوخانیاتو د ممنوع ځایونو په توګه اعلان کړي، خو دا پلان لا تر اوسه نه دی عملي شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونه فعال دي، او دوی په هره دوره کې د سلګونو معتادینو درملنه کوي. د دې وزارت د مخدره موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف وایي چې دوی په زور او جبر د معتادینو د راټولولو او د درملنې حق نه لري.
موږ
په هره دوره کې له 200 څخه تر 250 پورې معتادین راټولوو، خو دا چې یو شمېر یې له یو ځای څخه بل ځای ته ځي په موږ پورې اړه نه لري. زموږ د درملنې مرکزونه د ټولو معتادینو لپاره فعال دي، دوی کولی شي هلته ورسي چې درملنه یې وسي.
تر دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي و چې کابل ښار به له معتادینو څخه پاکوي، خو اوس د کابل امنیه قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي چې د امکاناتو د لګوالي له امله له کابل ښار څخه ټول معتادین نشي راټولولی.
یک مشکل ها د جامعه است چې باید بپزې.
دا د ټولنې وستونز د چې باید وایمو. موږ په هر میاشت کې لسلو څخه تر یو نیم سل پورې معتادین د کابل له بیلابیلو سیمو څخه راټولو او د درملنې مرکزونو ته یو. زموږ امکانات هم دومره دي، تر څو چې نور امکانات پیدا نکړو د معتادینو راټولول ګران کار دی، ځکه که راټول یې کړو نو چیرې یې وساتو؟
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې اوس مهال په هیواد کې څه باندې 3 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نوشو اخته دي، چې 1 میلیون یې ښځې او نږدې 1 لک یې ماشومان دي. دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې شاوخوا 130 روغتیایي مرکزونه هم فعالیت کوي، چې د عامې روغتیا وزارت په وینا د دې مرکزونو په سلو کې 30 د ښځو او ماشومانو درملنې ته ځانګړي شوي دي.
د کابل په پارکونو او میرزایونو کې د معتادینو لخوا د خلکو د ځورېدو په اړه مو د عباد الله حنازی راپور اوریده.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه نوځي کله هم د کوکنارو بدل نشي کېږي.
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په سلو کې 50 په معتادینو کې لیدل شوې ده. د دې وزارت د ایډز برخې د کنټرول سلاحکار ډاکټر سمر الدین زادی ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د ایچ آی وی 2290 پیښې ثبت شوي، چې 922 د هغو کسانو دي چې تر ناروغیو مخکې په نشه یي توکو اخته وه. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی له ښاغلي زادي سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې معتادین تر ډېره حده له کوم ناروغیو سره مخ دي او دا ناروغي څومره د اندېښنې وړ دي.
په افغانستان کې مونږ د دوو غټو مشکلاتو سره مخ شوی یو. یو دا چې روږدي کسان چې دی ډېر زیات دي، او بل دا چې د هغوی په منځ کې د ایچ آی وی ناروغي ده. مونږ په 2009 او په 2012 میلادي کال کې د جان هاپکن په هانتون لخوا و سروې هغه اجرا شو، چې په دا وروستنی سروې کې دوی مونږ ته دغه ارقام په لاس راکوي چې د نشه یي توکو د روږدو کسانو په منځ کې نشه یي توکي د زرکی د لارې استعمالوي یا د پچکارۍ د لارې په هغو کې 4.4% ایچ آی وی شتون لري، او دې سره 1.2% ایچ سی وی یا سپین زیړی، او 6.6% ایچ بی وی یا تور زیړی، او همدارنګه سیپلیس هم د دوی په منځ کې 6% شتون لري.
په دې وروستیو کې څومره د ایس پی خي ثبت شوي دي تاسو سره، او څومره د اندېښنې وړ دي، او لارې چارې راته وایي په کوم لارو دا یو شخص نه بل شخص ته انتقالیږي؟
تر اوسه پورې زموږ پروګرام چې په 2003 کال کې تاسیس شوی دی او تر اوسه موږ د 2018 تر اخره پورې 2290 پیښې چې دي ثبت کړي دي. یو این ایډز هر کال یو تخمین ورکوي چې په هغې کې 6200 کسان تخمین شوي چې په هیواد کې د ایچ آی وی سره شتون ولري. نو دغه 2290 پیښې چې موږ سره راجستر شوي دي په دې کې 159 مړینې موږ لرو او په دې کې تقریبا 25% چې دي ښځینه او 15% نرینه ثبت شوي دي. دغه 2290 پیښې چې دي په دغو کې 972 کسان چې دي د زرکی معتادین دي چې دوی په ایچ آی وی باندې اخته دي. ایچ آی وی د درې عمده لارو څخه انتقالیږي. یو دا چې د وینې د لارې عموما دا په زرکی معتادینو کې یا نشه یي توکو استعمالونکو کې دی چې دوی خپل نشه یي توکي د پیچکارۍ د لارې استعمالوي او خپلې پیچکارۍ او ستنې چې دي د نورو سره شریکوي. او بله لاره چې دی د غیر مسؤون جنسي اړیکې دي. او بل دا چې د مور نه ماشوم ته هغه میندې چې په ایچ آی وی باندې اخته وي په درې مرحله لوکی یو دی حامله په وخت کې او بل چې دی د زیګون په وخت کې او بل د مور د ماشوم ته د شیدو په وخت کې انتقالیږي.
آیا داسې خدمات تاسو لري چې په ټولیز ډول په سیمه کې اوس یعنی د متدینو په ځای کې د دوی لپاره د صحیح خدمات وړاندې کول د سرونجونو ورکول یا هغه نورو لارې چې دوی مواد پرې استعمالوي داسې څه شته تاسو راوکړه؟
موږ په هیواد کې تقریبا په 10 ولایتو کې دا د نشه یي توکو د زیانونو د کموالي مخنیوي پروګرامونه لرو چې په هغه 10 ولایتو کې نه په جامعې کې بلکې په ټولنې کې بلکې هم په مابسو کې یا زندانونو کې مونږ هم دا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مونږ تقریبا یو بسته د خدماتو لرو چې په هغه کې د معتاد سره یا د مریض سره د ایچ آی وی د معاینې لپاره سلام مشورې کیږي تر څو چې دې ته آماده شي چې د ایچ آی وی د پر خپل وینه په خپل خوخه معاینه کړي. او د علاوه د نوی ستنو او پیچکاریو پروګرام دی نوی ستنې او پیچکاری ورکوو او دا هم په 10 ولایتو کې دا پروګرام شته دی. داسې نه دی چې بس سمدستی مونږ چې معتاد زرکی معتاد پیدا کړو هغه ته دا ورکوو، نه. اول مونږ دوی سره سلام مشورې کوو. اول ورته وایو چې هیڅ نشه یي توکي استعمالوي ما، که چیرته استعمالوي نو د زرک د لارې ما استعمالوي د پیچکاري د لارې. او دې نه علاوه مونږ ډېر نور پروګرامونه لرو هغه دپاره د پوهاوي پروګرامونه دي چې هغه پوه شي چې ایچ آی وی څه دی، د کومې لارې انتقالیږي، کومې لارې نه انتقالیږي. هغو دپاره د جنسي مقاربتي امراضو تداوي دی، هغو دپاره د ایچ آی وی تداوي دی چې په دې اړه مونږ په 15 مرکز لرو چې یو په کابل کې دی، هرات، ننګرهار، بلخ او په خوست کې.
کراته وایي چې د سرقام تاسو رشته چې اوس مهال څومره کسان تر درمل لاندې دي او څومره معتادین دي؟
تقریبا دغه 2290 کسان چې زمونږ سره ثبت شوي دي بدبختانه دا ټول د درملنې لاندې نه دي، ځکه چې تقریبا د 400 نه زیات کسان چې دي هغه د درملنې لاندې دي او په هغو کې کیدای شي 50% چې د زرکی معتادین وي.
که د روسي سوال په توګه تاسو دا مطرح کوي چې کومې لارې چارې شته تر څو پرته دی چې دوی تر تداوی لاندې په مرکزونو کې ونیول شي، داسې نورې لارې چارې شته چې دوی په خپله د ایچ آی وی څخه وقایه شي او د پراخېدو مخه یې هم ونیول شي نورو کسانو ته؟ وکنه
ټول وګړي په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وی څه شی دی، ایچ آی وی د څه شي نه انتقالیږي او د کومو لارو انتقالیږي او د کومو لارو نه انتقالیږي. که چېرته څوک په دې باندې پوه شي چې ایچ آی وی د دې لارې انتقالیږي، لکه ما چې یو مثال د سورنج او د ناپاک ستنې ورکو، ناپاک سورنج او پیچکاري، نو په دې اساس که چېرته دوی په دې باندې پوه شي نو دوی ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې د ایچ آی وی د انتقال څخه مخنیوی وکړي.
په معتادینو کې د ایډز د ناروغۍ په اړه مو له ډاکټر سمرالدین ځاځي سره زموږ د همکار عبدالله نازی مرکه اورېده. د ازادي راډیو د نو اورېدونکو دا د ورورو د زاهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته رانږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې اسلام په کور کې هیروئین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن نسیما هیروئین په ډیران غورځوي. اسلام ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځانه سره اراده کوي چې له نسیمې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې وروسته به څه پیښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري. ښځې، او ښځې، چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره، یو خو د دې ښځې نه راشه، تر پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
راغلم. څه دي ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دي سه. داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
ما ته خو زهر وي، ما ته خو اسان دي اسان. اوس دا راته ووایا چې پوډر څه شوه. پوډر
هغه مې په ډیران واچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي. د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغور رنګوي، او په کور کې دا راته تربوره شوه. وایم څنګه ما ته پوډر راپیدا کړه؟ ګنه بوسته کېمه دې وباسم.
زه پوډر له کومه کمه؟ زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
بلاندې ماته شه، ولې دې زما پوډر نشته غورځول؟
خمې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
دې کور مشنه اوس څه شوې؟ اوس منې زهره وکړم. تڑلے
سر میں درد، پتا ہو دماغ میں باندھی رکشا تو لکھا رہا دے پاس نسوار درتا راوڑم چنگ سو نسوار دے راوڑل سڑیا دے پاس نسوار خو مالی دلی دی دے نسوار رنگ بل ڈول نہ دائی دا نسوار دا سے سپین بخون ہون دی دی
دا خاص ناسی نسوار دی دا ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده.
دا داسې نسوان دي چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لري او ګنګ سي.
هو ډاکټر صاحب، همداسې یم. خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته وایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې.
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې.
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب، میړه مې پوډري دی، په خوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه. خو اوس څه نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم، بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کېږي. بس یوازې ده ته معلوم دي، او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول حیران شوم چې په معایناتو کې دې راغلي چې ته پوډري یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی؟ زه پوډري شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دي څکولي، نو بیا څنګه پوډري شوم؟
تا خپل ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال وسره کو. نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ور واستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جیونی د زاهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو اوري.